شنوندگان، بینندگان عزیز، سلام. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همراهی همکارم شکیب دوست برنامه رک راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم.
درنو لیدونکو، محترم مخاطبین، و زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنی. ډیر خوشحالم چې د بل خبرون لاره ستاسو په خدمت کې.
تا گزارش تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان آمده که در 3 سال گذشته وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدتر شده و نیاز است تا یک طرح جامع را برای جلوگیری از گسترش این موضوع روی دست گرفته شود.
همدارنګه د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د روان وضعیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې وروسته به جزئیات د تاسو سره شریکو.
موضوع بحث ما نگرانی از بحران بشری در افغانستان است و این بحث با مهمانای محترم برنامه جناب آقای محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو، و جناب آقای حمدالله همدرد، تحلیلگر امور حقوق بشری با بحث میگیریم. اما به گمانم در آغاز شما گزارش دارید.
بله آصفی صاحب، مخکل دین چې د ملمنو سره بحث پیل کو، خو بدوی چې د خبرونه په یو راپور باندې پرانیزو. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي په تازه راپور کې راغلي چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی ده. دا چې دغه راپور نور جزئیات څه دي د په ریپورت کې وورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي رچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو، نجونو، ماشومانو، قومي او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ او وی ویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي نو له دغه هېواد څخه به د کډوالۍ بهیر لا پراخ او د پولی په اوږدو کې به امنیتي ګواښونه زیات شي.
افغانستان زده جرمونو نړیوال محکمې ته د ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو د دې مسلې د وړاندې کولو او په دې برخه کې د عملی پلټنو د ټولو اقداماتو ملاتړ کوم. په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم په تماس کې یم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د رچارډ بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم جوړېدل غواړو او په دې تړاو د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلی کوو چې د 22 نورو هیوادونو یې هم ملاتړ کړی او په دې کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر ډول تبعیضي چلند مخنیوي د کنوانسیون پر وړاندې د مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر طالبانو سره د حساب کولو غوښتنه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې دریمې کمیټې ته په وینا کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی.
درې کاله کېږي چې طالبانو افغانستان په زور نیولی دی او ورځ تر بلې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه 70 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي چې په هدفي توګه یې د ښځو او نجونو د ازادۍ، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کړی دی. موږ دا بنسټیزې شوې هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه پیژنو.
په دې غونډه کې د پاکستان استازي وویل تر هغې چې طالبان اساسي مسایل هوار نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي.
There cannot be normalization.
تر هغه چې بنسټیز مسایل لکه بشري حقونه، ترهګري او سیاسي ټول شمولیت هوار نشي، چې لکه بلې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه له نړیوالو قوانینو او د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي.
د نورو هیوادونو ترڅنګ د ناروې او مالیزیا هیوادونو استازو هم پر ښځو طالبانو بندیزونه وغندل.
ناروی په افغانستان کې په سیستماتیک توګه د خزو او جنونو د حقونو تر پولاندې کول په کلک غندي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پخوا څخه د نزغملو حالت لا خراب کړي او ودی ور کړی دا. لږ پګم ټولکی پورته د جنونو پر زده کړو بندیز ملت له نیمه راتلونکي نیمه شتمنۍ او د یو ښه سبا له هیلو څخه محروموي. موږ د خزو او جنو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض پکله کغندو. د یو مسلمان هیواد په توګه ماليزیا د افغانستان د خلکو د کړکیچ هوارولو، تلپاتې سولې او امنیت ترلاسه کولو کې فعالې ونډې اخیستو ته ژمنه ده.
ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې خبرداري ورکړی چې طالبان د امر بالمعروف نوی قانون د دغه ډلې د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل امکان ته صدمه رسوي. خو طالبان حکومت د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او زیاته کړې چې په ټولنه کې د منکراتو له منځه وړلو تر څنګ د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
گزارش بود در رابطه با حاشیه نگرانی از بحران بشری در افغانستان که در گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، انعکاس یافته بود. حال به اجازه شما بحث ما با آقای طایب شروع میکنم. جناب آقای طایب، سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خب امی رقم که همه آگاستن، این گزارش نه اولین گزارش آقای بنت است و نه احتمالا آخرین گزارش آقای بنت خواهد بود. از آغاز تا امروز اوضاع با گفته آقای بنت بد و بد و بدتر شده، اما در حال حاضر آیا چی تأثیر به وضعیت افغانستان کرده؟ آیا وجدان بشری، گوش بشر شنوا هست؟
سلام، عرض ادب خدمت شما، همکار گرامیتان و میهمان محترمتان. گزارش جدیده که آقای ریچارد بنت به مجمع عمومی ارائه کرد، یک بار دیگر همون تصویر تاریک را که متاسفانه با گذشته هر روز یک بحران وضعیت حقوق بشری را در افغانستان نمایانگر است به نمایش گذاشت. آنچه مهم است این بار که ما بر علاوه شورای حقوق بشر از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم صدای مردم افغانستان که متاسفانه تا این 3 سال حقوقشان به اقسام مختلف نقض شده و اکثریت این نقض حقوق بشری در حال صورت میگیره که هیچ انکاری هم کسی در پشتش نمیکنه، به جز از اینکه وقت گزارش ها نشر میشه یک تعداد از کسانی که عامل یا امو ناقض اصلی هستن میگن که این گزارش ها دمندانه است و یا ایست که چیز نداره، با واقعیت چندان تطابق نداره، در صورت که طالبان آنچه را انجام میتن و بسیار پررویی و به بسیار شکل آشکارا این نقض انجام داده رایستن و متاسفانه که عملکرد جهان و امو نظام حقوق بشری در قبال این نقض حقوق بشری مردم خیلی به مراتب کوتاه‌تر و همی باعث از این میشه که به گفته آقای بنت طالبان را در نقض حقوق بشر جسورتر بسازد.
اما جناب آقای طایب، آقای بنت در نشستی که داشتن به این مسئله اشاره کردن که از تمام امکانات همچنان استفاده میکنن تا این مسئله را به محکمه بین المللی عدالت هم راجع بسازن. در چی مورد؟ و از این مورد استرالیا، کانادا، آلمان و هلند هم پشتیبانی کردن. منظور چی هست؟ که آیا مسئله نقض حقوق بشر و یا شرایط زندگی برای افغان ها داخل افغانستان، در چی مورد آیا چنین اقامه دعوا صورت می گیره؟
این طور است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حد وخامتش زیاد است که آقای بنت پیشنهاد میکنه که ما تمام امکانات موجود باید به کار برداریم که از این بتانیم جلوگیری بکنیم. یعنی یک دریچه نمیتونه که ما را به همون هدف از جلوگیری و به عدالت کشانیدن ناقضین حقوق بشر در افغانستان برسانه. پیشنهاد آقای بنت است که هر آن دریچه که هست با تمام ابزار موجود استفاده بکنیم تا ای که هم مانی بیشتر نقض حقوق بشر شویم و هم نقض که اتفاق افتیده عاملی نیازی به کیفر برستن و کسی حقوق بشر.
بله آقای طایب، گفایتان قطع شد در قسمت آخر. الو،
فکر کوم چې ستونزه دا ور به شو جناب همدرد صاحب ته بیا به د ستونزې لاورې دی ورسته او ګرزو جناب طيب ته همدرد صاحب سلامونه تاسو زما غاوري
راپور څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم ریچارډ بنټ چې په خپل راپور کې لیکلي دي خاصتا د افغانستان د وضعیت د وخیموالي په اړه باندې د ښځو په برخه کې د اقلیتونو په برخه کې په ټوله کې د ټول افغان د مظلوم افغان ولس په برخه کې خبرې تر ډیره پورې واقع دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته داسې یو دولت یا اداره یا یو نظام شتون لري چې هغوی چاته حساب نه ورکوي، نو د دا ډول کړنو توقع مونږ درلودلی شو، ځکه چې یو څوک چاته حساب ورنکړي، د یو څه په اړه باندې د مرستو په اړه باندې چاته حساب ورنکړي، نو هغه ته باندې ځان تر ټولو قوي حسابوي او کوښښ کوي چې په هر ډول چې وغواړي په هماغه ډول هغه دولت یا حکومت یا یو هیواد مدیریت کړي. نو بدبختانه ستونزې ډېرې دي په افغانستان کې، هم د نجونو پر وړاندې، د ښځو پر وړاندې. موږ تاسو ګورو چې د افغانستان نفوس ته وګورو، د افغانستان نیم نفوس ښځې او مېرمنې او نجونې تشکیلوي، چې بدبختانه زمونږ تاسو ټولنه یعنی نیمه ټولنه فعلا اوسني حالت کې فلج ده. ښځې مو بیکاره دي، بې تعلیمه دي، تعلیم ته اجازه نه ورکول کېږي، کارونو ته په خپل مسلک کې اجازه نه ورکول کېږي. په همدې لحاظ زمونږ تاسو دغه د مغزونو د فرار پروسه یا بهیر تر اوسه پورې ادامه لري. په زرګونو خلک، په لکونو خلک یا په سلګونو زره خلک همیشه د پاسپورټ په دفترونو کې ولاړ دي، پاسپورټونه ترلاسه کوي تر څو یې ولاره پیدا کړي چې له افغانستان څخه ووځي. ولې له وطن څخه ووځي؟ خپل وطن یې د له وطن څخه ولې ووځي؟ ځکه چې هلته نور د ژوند کولو هغه زمینه نه ده ورته مساعده. کوم ډول چې هدا اقل هغه ډېر ابتدایي خدمات د ژوند دوی ته برابر سي یا مهیا سي، د اولادونو تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د نورو ټولنیزو حقونو په برخه کې دوی ته هغه حقوق ورکړلی سي. بدبختانه په دې برخه کې د ریچارډ بنټ راپور سره زه خپله همغږی یم او زه له دې سره موافق یم چې باید یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي تر څو د اوسنیو چارواکو څخه د حساب غوښتنه وشي، هم د ښځو په برخه کې، هم د ولس په برخه کې، هم د دولتدارۍ په برخه کې، او دوی باید یو چاته حساب ورکړي. که حساب ورنکړي دا پروسه به همدغسې دوام ولري او بیا به داسې یو حالت راغلی وي چې بیا به د افغانستان وضعیت نه نړیوال کنټرولولی شي، نه به افغانان کنټرولولی شي، نه به د اوسني چارواکي کنټرولولی شي، او دا ټول حالت به همدغه سره وپاشلی شي چې قرباني به یوازې د افغانستان مظلوم ولس وسیږي.
بله، اما یو بل مسلې ته چې په دې راپور کې هم ورته یو څه اشاره شوې ده او تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه د کډوالۍ موضوع ده، د دغو قوانینو نافذول او په جبر تحمیلول او تطبیقول دا د دې سبب کېږي چې یو شمېر خلک ووزي. آیا طالبان په دې برخه کې څه اندېښنه لري؟ آیا دوی پوهېږي چې د وطن نه خلک په وتو دي او دا هم امکان نه لري چې د وطن خالی شي له دې کډرونو او له دې ځوانانو نه؟ بلاخره دا یو شی ده چې د طالبانو مسؤلیت هم ګرځي چې یو څه باید وکړي په دې برخه کې، یو څه باید خلکو ته ووایي چې څه کوي.
لومړی خو باید دیوی خبرې ته اشاره وسي، دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لمنځته یا هغه سقوط کول کېده، هغه قرارداد چې په دوه کې کېده، په هغه کې باید ډېر احتیاط سوی وای تر څو که چیرې دوی دولت یا نظام بدلو په ډېر دقیق ډول باید بدل کړی وای. په کم مصرف زه پوهېږم چې نړیوال غواړي افغانستان په کم مصارفو باندې مدیریت کړي، ولې دا چې دوی په کم مصارفو افغانستان مدیریت کوو هغه ځای کې هم دقت پکارو چې څوک راولي، څنګه راولي، په څومره په کوم قیمت راولي، د څه شي په قرباني سره مثلا دا خلک دوی بیرته راوستل، دغه ته باید پام کړی وای. دا چې اوس دا حالت راوستای دا طبیعي خبره ده چې نه د ښځو حقوق شته مثلا، نه د نجونو حقوق شته، نه مکتب ته اجازه شته، نه د مکتبونو دروازې خلاصېږي، تر امر ثانی پورې منتظر یو، لا هم د موږ د ولس سترګې په انتظار انتظار سترګې مو سپینې شوې، نور داتې تر اوسه پورې مکتبونه نه خلاصېږي. نو خلک مجبور دي چې کډوالۍ ته مخه کړي. دا چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سقوط سو موږ تاسو ولیدل چې په لکونو کډرونه چې هغه حد اقل یو څه نسبی ظرفیت پیدا کړی او تر څو په افغانستان کې هم حکومت ولی مخته یوسي، هم د نړیوالو مرستې په اغیزمن ډول سره تطبیق کړي، هغه ظرفیت اوس لمنځه تللی ده. اوس بیرته لسره لګیا دي. بیا به نړیوال په افغانستان کې یو ځل بیا ظرفیت جوړونه کوي، ځکه هغه کدرونه ټول افغانستان ووتل، نسبی کدرونه چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي تر اوسه پورې د وتلو لارې ورته نه دي برابرې شوي، یا زمینه نه ده ورته مساعده شوي. هغوی بیچارهګان هم لګیا دي یا په قاچاقي باندې پاکستان ته ځي، یا ایران ته ځي، یا ترکیې ته، یا اروپا ته، نورو هیوادونو ته. څوک په لارو باندې وژل کېږي شهیدانېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي شهیدانېږي، او څوک لوږې مړ کېږي په لاره کې. دومره پیسې نه وي ورسره چې هغوی تر یو ځایه پورې ځان ورسوي. نو طبیعي خبره ده چې بدبختانه که چیرې وضعیت په افغانستان کې هم د قانون له مخې او هم د حکومتولۍ او دولتدارۍ او د حساب ورکونې له مخې که چیرې دا حالت لا پسې خرابېږي، نو طبیعي خبره ده چې کډوالۍ به لا ډېریږي، په ګاونډیو هیوادونو کې به افغانان لا ډېریږي، او هغه ظلمونه چې په افغانانو باندې په ګاونډیو هیوادونو کې کېږي، د هغه مخه نه د اوسني چارواکي نیولی سي، نه بیا نړیوال نیولی سي، ځکه هغه ګاونډي بیا د هماغه افغان مهاجرینو په سر باندې له یونیسیار او ملل متحد نورو ادارو څخه او له نړیوالو څخه پیسې غواړي. که چیرې نړیوال ورته د مصارفو لپاره پیسې ورنه کړي، هغه مهاجرین هلته لا تر شکنجې لاندې نیول کېږي، او افغانان یا افغان مظلوم ولس به هم په ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرو په حیث قرباني وي، هم به په خپل هیواد کې لکه د زندانیانو یا محبوسینو په شکل باندې زنداني وي او زوریږي به. هیڅ به له وسه نه کېږي، خپل غږ به نشي پورته کولی، خپل حق به نشي غوښتلی. ولې که چیرې یو نړیوال میکانیزم د حساب ورکونې رامنځته شي، د اوسني چارواکي د ټول دولت یا اوسنۍ اداره داسې یو نظام ته حساب ورکونه پیل کړي چې هغوی هم د بشري حقونو پوښتنه ترې وکړي، هم هغه مرستې چې دوی سره کېږي د هغه پوښتنه ترې وکړي چې چیرته تطبیق شوې، څنګه تطبیق شوې، اغېزمنتیا څومره وه، څومره اړ وړ خلکو ته دا مرستې ورسېدلې. دا ډول میکانیزمونه تر څو چې موجود نه اوس هم د جرایمو په برخه کې، ځکه اوس موږ تاسو کو ګورو جرایم چې کېږي هم، نو هیڅوک هم د دې نهشته چې که چېرته یو جرم کېږي هغه مجرم ونیسي، د مجرم په خلاف باندې څوک غږ هم نشي اوچتولی. که چیرې غږ اوچتوي، حتی د ایران او د پاکستان او د نورو هیوادونو د ظلمونو په اړه باندې هم حتی که غږ اوچتوي، ته به بندي کېږي. نو دغه حالت طبیعي خبره ده چې د زغملو وړ نه ده د افغان ولس لپاره. که څوک غږ اوچتوي، هغه له هر ډول له هر اړخه تهدیدېږي، ګواښېږي، دا چې د چا لخوا ګواښل کېږي هغه نفر هم تا ته نه معلومېږي.
بله، تشکر جناب آقای همدرد. آقای طایب صدای ما رو دارین؟ آقای طایب صدای ما رو میشنوین؟ بله، بسیار خوب. بله بله، صدا شما رو میشنوم. آقای طایب، آقای بنت در گزارش خود واکنش قوی جامعه جهانی را تقاضا کرده، در حالی که تنش‌ها در شرق میانه به اوج رسیده، حملات اسرائیل بر حزب الله لبنان، حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، این تنش‌ها و همچنان جنگ اوکراین، شما فکر میکنین در چنین یک حالت میتونه انتظار یک واکنش قوی را از جامعه جهانی داشت؟
آتو میشه بیتراد که همین گزارش ریچارد بنت و پیشنهاداتی که به جامعه جهانی داره، موضوع ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشری مردم افغانستان تی سی سال یکی از دلایلش است که جهان و میکانیزم های موجود نظارتی حقوق بشری متاسفانه همون پاسخی که متناسب به وضعیت باشه ارائه نکردند. و دلیل که این نقض ادامه پیدا کرده از نظر آقای بنت هم همین موضوع است. از اون خاطر است که با در نظر داشته شرایط جهان، همون طور که شما از چند بحران اشاره کردین، اگر جهان یکی از قضایای که امروز یک بخش از مردم دنیا را که تقریبا در حدود 40 میلیون انسان است رنج میده، ای را بدون مداوا بگذره و به این فکر باشه که ما استجالیت های دیگری داریم، متاسفانه که آنمو امو زمینه یزی که برای دیگه مسائل عاجلشان یک نسخه بهتر پیدا بکنن، این به مراتب سختر میشه. من فکر میکنم که جوان نیاز است که با وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان بپردازه، در پهلوی ازی که مطلوبیت های دیگه هم دارن.
بله، تشکر
جناب همدر صاحب. تاسو د بنت د راپور دینو برخه ته اشاره وکړه او په تفصیل مو معلومات ورکړل چې وضعیت څنګه ده، اما د دې وضعیت نه روم ټول خلک خبر دي. د طالبانو حکومت نه څنګه صدر کاله تیریږي او منګورو چې په دغه درو کلمنو کې بلا بل محدودیتونه وځ شوې دي درسونه وضعیت تورسته ګرځو، اما که اوس په دغه بشري حقوقو باندې خاص ډول د ښځو انجونو په مسلې باندې تمرکز وکړو، نو دغه ډول راپورونه ډیر خپاره شوې دي. دا یو راپور نه دی او خای نور راپورونه خپاره شي. تر اوسه پورې دغه راپورونو کوم درد دوا کړی ده او له دې وروسته به څه کیږي؟ یوازې دا د راپور خپرول خو د کار یوه برخه ده. آیا دغه راپور ته په ملګرو ملتونو کې، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې او نورو پلیټ فارمونو کې غوږ نیول کی کم د څه خبريږي؟ یوازې
زه فکر کوم تر هغه پورې چې په ډیپلوماټیک ډول باندې له اوسنیو چارواکو سره د نړیوالو خبرې اترې پیل نشي، مذاکرات پیل نشي او د افغانستان مختلف جهاتونه او قوتونه په دولت کې شامل نشي، د دې ټولو په اشتراک سره یو ګډ شموله حکومت رامنځته نشي، تر هغه پورې به دا ډول راپورونه خپرول یو د بل ملامتول، دا بلیم گیم ته ادامه ورکول، دا د افغانستان د ولس په ګټه نه تمامېږي، دا د افغانستان د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي. نو په کار ده چې نړیواله طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو لارې قوي، مانادار او اغیزمن یو ډیالوګ شروع کړي، یو بحث شروع کړي، مذاکرات ورسره شروع کړي، ترڅو هغه شرایط چې دوی باید پرې کېږدي، د افغانستان د ولسونو هغه حقوق باید تامین کړي، د هغوی په تطبیق کې باید دوی خپل کوشش وکړي، خاصتا بشري حقونه چې د افغانستان د ولس حق ده، هغوی د دې لایق نه دي چې هغه په دې شکل له مکتب څخه، له حق څخه، له معاش څخه، له کار څخه محروم شي. د افغانستان ولس ته باید حقوق ورکړل شي او په دې کې نړیواله ټولنه کولای شي چې په عملی ډول میدان ته راوځي، د دې راپورونو څخه، له محکمې ته کش کولو څخه شي نه جوړیږي. موږ به هغه څه کوو که مثلا د اوسنیو چارواکي لاړ شي محکمې ته، هاګ محکمې ته یا بلې محکمې ته وړاندې کړي، یا بندیان شي، هغوی زندانیان شي، ولې لا هم د نجونو مکتبونه بند اوسېږي؟ دا د افغانستان د ولس په ګټه نه ده. زه فکر کوم چې یو رغنده اقدام ته ضرورت یا اړتیا لیدل کیږي، تر څو د ملل متحد او د نړیوالو لخوا څخه له طالبانو سره اړیکې ونیولی سي او له دوی سره د ډیپلوماټیکو مذاکراتو له لارې هغه حقوق چې زمونږ د افغان ولس حق ده هغه باید تامین سي، او په دې خبرو کې دوی باید یو څه توافق ته سره ورسیږي. بله دا چې په افغانستان کې اوسني چارواکي د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هم چاته ځان د دې لایق نه غنی چې چاته حساب ورکونه ورکړي، چاته ځان مسؤل نه غنی. دوی د دې غوښتنه داده چې تاسو موږ په رسمیت پیژنې، موږ به د نجونو حقوق او د ښځو حقوق هم در سره ومنو او حساب هم درکړو. تر هغه پورې چې دوی توافق ته نه وي سره رسیدلي، دا ډول راپورونه فکر نه کوم چې مثبت پایله ولري او د افغانستان د ولس د درد دوا وشي.
من نام در صد
جناب آقای طایب، آقای بنت امیر هم گفته شما آگاه هستین و همه گفته با سارنوالان محکمه بین المللی جرایم در تماس هستند تا طالبان پاسخگو قرار داده شوند و به محکمه کشانده شوند. آیا چنین چیز امکان پذیر است و در صورتی که باشد چی پیامدهایی خواهد داشت؟
خب یک موضوعی که ما متاسفانه با میلان تانیچ موافق نیستیم ایست که امی مراوضه و انگیجمنت با طالبان متاسفانه او تاثیر لازمی را که بر حقوق مردم تاثیر بگذاره نخواهد گذاشت و وضعیت مردم به مراتب بدتر خواهد گذاشت. خدای نخواسته اگر با همی وضعیت ما تشویق بکنیم تا جامعه جهانی را که یک گروه تروریستی را که بنا به هر دلیل حاکم جغرافیه شدن اینا به رسمیت بشناسن، با وصف بسته بودن مکاتب، با وصف نقض حقوق بشری زنان و دختران، و به همی ترتیب تمام مسائل منفی که در اونجا موجود است این فکر میکنم یک راه است که ما را به ترکستان خواهد بود. مسئله محکمه بین المللی جزایی و ای که سارنوال محکمه تقریبا از در سال 2022 اینا اجازه گرفتن از محکمه که یک تحقیقات را در مورد مسئله نقض حقوق زنان یا او را در اساسنامه روم به نام جندر پرسیکیوشن میدن که این تحقیقات از سال 2022 ادامه داره و ما فکر میکنم که با در نظر داشت شرایط مالی که نهادهای بین المللی مثل محکمه بین المللی و به همین ترتیب سازمان ملل داره، یک در امو مسیر یا یا سیر تحقیقات خیلی به کلی پیش می روند متاسفانه، اما به جای شکی نیست که آقای بنت و گزارشات و مستنداتی که این آدم بعد از سال 2021 به این طرف داره، فکر می کنم که بتانم و سیر تحقیقات یک کمی سریعتر بسازه و سالانوالا کمک بکنه که زودتر امو پرونده را به جایی که در موردش فیصله صورت میگیره بتانه ارائه بکنه و من مطمئن هستم که مفاد خواب داشت. بله.
تشکر آقای طیب. با هم به یک پیام گوش میتیم، بعدا باز خود دنبال میکنم.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، ترامپ یا هرس؟ امریکایان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده امریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا دنبال کنید.
نرم دوستان بیام خر اغلا است یادونه کوم چې د امریکا ټاکنو ته دوه درې ورځې پاتې دي. د سې شنبه په ورځ د امریکا غږ په ټولو شبکو، رادیو، تلویزیون او ویب سایټ کې ځانګړي خبرونه لرو. هیله ده چې د ځانګړو خبرونو لیدل هر نه کړئ. په هر صورت ګرځو بیرته خپل بحث ته. جناب همدرد صاحب، بنت د یو هر اړخیز پلان د تطبیق خبره هم کړې ده، ویلې دي چې د بحران او یا د کړکیچ د پراخیدو د مخنیوي لپاره د دې اړتیا ده چې یو جامع پلان تطبیق شي. منظور یې څه ده؟ جامع پلان یعنی څه رقم یو پلان کولای شي دا ستونزه حل کړي؟
ګوره، موږ چې کله په جمهوریت کې یا په افغانستان کې اسلامي جمهوریت حاکم وو، په هغه وخت کې هم نړیوال غوښتل په همدې شکل یو میوچوال اکاونټبیلټي فریم ورک جوړ کړي ترڅو هغه مرستې به چې دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره کولې، د هغه د حساب ورکونې یو میکانیزم رامنځته کړ. لومړی دا ډول میکانیزم په 2012 فکر کوم ټوکیو کې رامنځته، 2014 کې ټوکیو کې رامنځته شو، 2012 کې بخښنه غواړم، 2012 کې فکر کوم ټوکیو کې رامنځته شو، هغه وروسته بیا په 2014 نور کلونو کې په تعقیب ده. نو هغه ډول یو میکانیزم باندې چې کار وسی چې د حکومت ولې په برخه کې، د حقوق بشر په برخه کې، د ښځو حقوقو برخه کې، خاصتا د حقوق بشر په څنګه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې او د هیواد یا د حکومت ولې په نور ټولو برخو کې، په ټولو اړوند برخو کې چې په هغه کې نړیوال اوسنۍ خلکو سره ښکیل دي. خو په ټوله کې زه فکر کوم دغه د ریچارډ بینټ دا راپور یا د ملل متحد یا ملګرو ملتونو دا ډول راپورونه دا خپل استاسته د دې زمينه برابروي ترڅو د اوسنۍ واکمنانو یا طالبانو سره نړیوال یو ډیپلوماټیک ډایالوګ پیل کړي یا خبرې پیل کړي او بل اخر دې ته زمينه برابروي ترڅو هغه په یو ډول سره نارملایز کړي یا نارمل کړي د خلکو لپاره عادي وخی. دا چې زه خپل غوښتوم، زه د افغان ولس لپاره غوښتوم، د هغه د بشري حقوقو لپاره غوښتوم، هغه حقوقونه چې هغه هم اسلام ورکړي دي، هم انسانيت ورکړي دي، هم د انسان په حیثیت د هر انسان حق ده چې هغه حقوقونه څخه په طبيعي ډول سره دوی باید برخمن اوسيږي. نو زه فکر کوم د دوی دا هر اړخیز میکانیزم چې رامنځته کیږي، په دې کې طبيعي خبره ده چې یو مانیټرینګ بورډ باید موجود اوسيږي، د نظارت بورډ اوسيږي چې هغه تبند نړیوالو څخه باید جوړ شوی وي ترڅو هغه مرسته چې اوسنۍ واکمنانو ته په افغانستان کې ورکوي د هغوی نظارت وکړل شي چې دا مرسته په کومه برخه کې مصرفيږي، د خلکو د حقوقو په برخه کې څه سوي دي، څه نه دي سوي، مکتبونه خلاصوي دي، نه دي خلاصوي، او په نور ټولو برخو کې به دغه د نظارت بورډ موجود وي، د دوی له ټولو کړنو څخه به نظارت کوي. خو دلته یو څه چې کمایل دل کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو. اوسنی واکمنان داوا کوي چې قرآن کریم زموږ اساسي قانون ده، قرآن کریم د قوانینو پلار ده، هغه د ټولو قوانینو پر راس کې ده، زموږ اساسي قانون د جمهوریت په وخت او د دایرشاه په وخت دا ټول د اسلام پر اساس باندې یا پر بنسټ باندې جوړ شوی وو، هیڅ ماده د قرآن کریم خلاف نه و یا د اسلام خلاف نه و. ولې په قرآن کریم کې تا ته ټول جزئیات هر څه نه دي تشریح شوی؟ سمه ده چې په فقه او په نورو دینی کتابونو کې به یو څه جزئیات او شینه ورکړل شوی وي، ولې هغه تر اوسه پورې هم دا د مثلا د تعلیم په مسله کې دوی وایي چې څوک د مونږ ته په اثبات ورسوي چې تعلیم فرض ده، دوی دې مهرباني وکړي مونږ ته دا په اثبات ورسوي چې تعلیم حرام ده، دوی دا په اثبات ورسوي چې عصري تعلیم حرام ده، څوک دې نه کوي، که چیرې په اثبات ورسول مونږ به نه کوو، افغانان به نه کوي، دوی دا په اثبات ورسوي چې د ښځو کار کول حرام دي، ښځې به کار نه کوي، د ښځو تعلیم حرام دی، ښځې به تعلیم نه کوي، خو یو هم نه دي حرام، قرآن کریم تا ته لاره خلاصه پرې ایښې ده، د همدغه لپاره دغه ډول نورو انساني قوانینو ته اړتیا لیدل کېږي، تر څو د وضعیت او د رواج او د دود او دستور په لیدو سره د یو هیواد لپاره د انسجام، د خلکو د انسجام او د حکومتولۍ او د ژوند د ښه کولو غوره بهترولو لپاره یو قانون باید شتون ولري چې په همدې شکل په هر ملک تقریبا په هر هیواد کې کانسټیټیوشن یا اساسي قانون شتون لري، یا نور جزئي قوانین دي، وضعي قوانین دي چې هغه شتون لري، هغه تطبیقیږي او خلک د همغه په اساس د جرایمو په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، د حکومتولۍ په برخه کې، د حقونو په برخه کې، د انساني حقونو یا بشري حقونو په برخه کې، په ټولو برخو کې همغه قوانین تعقیبوي او خپل ژوند او د روزمره چارې او حکومتولۍ دا ټول د همغه په اساس باندې سره ترتیب کړي او مخته وړي. که چیرې موږ دا ډول قوانین ونه لرو نو نړیوال هیڅ کلم نشي کولای دا ډول هر اړخیز میکانیزم رامنځته کړي. تر هر څه لومړی دا مهمه ده چې اساسي قانون رامنځته شي، د اوسني واکمنان چې دي
نو اوس په پښتنه زه یو پښتنه تاسو نو کوم چې د زینو شنون کو اندښنم دا خلکوم دا خبره پورته کړي ده، مثلا په دې تیر دریو کلونو کې دا وویل شول چې باید د طالبان حکومت یو اساسي قانون جوړ کړي، قسم چې د طالبانو ویندویانو دا خبره وکړه چې په یو اساسي قانون باندې کار روان دی، اما تر اوسه پورې پته نه لګیږي. اما د امر بالمعروف قانون ډیر ژر جوړیږي، توشیح کیږي، نه پیغام منظوریږي او تطبیقیږي، ولې تمرکز په دې فرعي او وضعي قوانینو باندې ډیر دی تر هغه چې یو اساسي قانون موجود وي چې د هغه قانون په رڼا کې نور قوانین طرح او تصویب شي؟
دا ډیر واضح پیغام لري. اوسنی چارواکي د امر بالمعروف د قوانینو په شان د قوانینو د تطبیق کولو سره دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې مونږ دا ډول سختترینه یا سختدریزه قوانین تطبیقو، که چیرې تاسو مونږ په رسمیتونه پیژنئ. دا د رسمیت پیژندنې لپاره یو لابي ده چې دوی کوي او غواړي په نړیوالو باندې د افغانستان د ولس د حقونو په پایمالولو سره فشار وارد کړي، تر څو لکه ریچارډ بینټ چې دا راپور جوړ کړی ده. زه خپل داسې فکر کوم چې د ریچارډ بینټ دا راپور د اوسنیو چارواکو سره یو ډول مرسته کوي، تر څو نړیوال دې ته وهڅوي چې له دوی سره ډایلاګ شروع کړي، ډیپلوماټیک اړیکې ورسره پیل کړي، بلاخره دوی دې ته اماده شي چې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او په رسمیت پیژندنه کې به بیا دوی هغه خپل شرایط ورته وړاندې کړي، هغوی به هم شرایط ورته وړاندې کړي، یو بل سره به توافق ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې د ریچارډ بینټ دغه راپور طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره نږدې کوي، لری کوي نه، یعنی ځینې خلک به توقع لري چې دا به د دوی په خلاف راپور وي، ولې دا خپل دې ته زمینه مساعدوي چې طالبان د نړیوالو سره په یو میز باندې کینوي او بلاخره یو توافق ته ورسیږي، تر څو هغوی په رسمیت وپیژندل شي. بل دا چې دا د امر بن معروف کوم قانون چې جوړ شوی ده، کله چې یو اساسي قانون شتون ونه لري نو کوچنی قوانین اصلا د تطبیق وړ نه دي. دا معنا نه لري ځکه ستا کوچنی قوانین یا وضعي قوانین چې جوړیږي هغه باید د لوی قانون پر اساس باندې جوړ شي، چې هغه ستا اساسي قانون ده. اساسي قانون په افغانستان غوندې هیوادونو کې چې هغلته ټول خلک مسلمان دي الحمدلله، هلته باید د تا اساسي قانون هم د قرآن په اساس باندې جوړ شوی اوسي، او بلاخره نور واړه قوانین چې ته جوړوي هغه به د اساسي قانون د مادو په نظر کې نیولو سره په هغه جزئیاتو سره به جوړوي چې د هغه سره په ټکر کې باید ونه اوسیږي. نو کله چې ستا اساسي قانون په هیواد کې نه وي، ته دلته د امر بالمعروف یا ځینې نور قوانین چې جوړوي دا اصلا له اصولي او له حقوقي نگاهه دا اصلا د تطبیق وړ نه دي.
تشکر آقای همدرد. آقای طایب، بیشتر از سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذره و تا الان هنوز هیچ کشور رژیم طالبان را به رسمیت نشناختند، اما شما از کشورهای همجوار و آسیای میانه خواهان تعامل با طالب هستند و یک سلسله پروژه های اقتصادی هم برای افتاده با طالبان. این در حالی است که آقای بنیت این گزارش خود منتشر میکنه، چقدر این گزارش در تناقض با تمام فعالیت های اقتصادی و تعامل کشورها با طالبان هستند؟ آقای همدرد به یقین است که گزارش آقای بنت بالاخره زمینه را برای یک گفتمان آماده میکنه با طالبان. نظر شما چی است؟
خب متاسفانه که آنچه همسایه ها و شورای منطقه انجام میتن در تضاد با امو پرنسیب ها و اصول است که خودشان در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و در کنونسین های مختلف که مثل افغانستان اونا الحاق کردن به او در تضاد است و یک استفاده جویی از یک وضعیت که متاسفانه بر سر مردم ما حاکم است به امو را در راه استند. این شامل ازبکستان میشه، شامل قزاقستان و چین و حتی پاکستان و ایران. اینا متاسفانه که از وضعیت میخواهند سود ببرند و به هر ترتیبی که هست بتانند به امو منافع ملی خودشان یک چیزی را تامین بکنند. اما آنچه که آقای بنت انجام میده یک دریچه حقوق بشری دنیاست. همین پلتفرمی که آقای بنت دیروز گزارش ارائه کرد این کمیته سیوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که فقط و فقط به موضوعات حقوق بشری و حقوق بشری و حقوق یعنی وضعیت معیشتی به اون مورد کار میکنن. آنچه را که آقای همدرد میگن مسئله انگیجمنت یا همو تماس با طالبایی را همو اسیسمنت آقای سیمیخی اغلو رایش باز کرد که آن سیم شد در دوحه برگزار شد. این روزا چانزنی ها وجود دارد که قرار است نشست چهارم با وجود بیاید. شما خبر دارید که دو گروه کاری هم ایجاد شد، یک گروه کاری در مورد مبارزه علیه مواد مخدر و یک گروه کاری هم در یک عرصه دیگه و قرار است که گروه کاری حقوق بشری هم ایجاد شود. هدف این پروسه است که چطور بتانن افغانستان زیر سلطه طالب بیارن به جامعه جهانی در حال که حقوق مردمش هم به یک شکل بتانن دوباره احیا شود و مردم بتانن که نفس بکشن در این فضایی که طالب حاکم است. اون یک پروسه ای است که ادامه داره. آقای بنت مستندسازی هایی که میکنه اگر این روز زمینه برش مساعد نشود فردا و پس فردا مطمئن هستم دامنگیر عامل نقض حقوق بشر میشه. این شامل رهبران و
تصمیم‌گیرنده طالبان هم هست. هرچند طالبان علاقه دارن دست همسایی و کمک به سوی جامعه جهانی دراز کردن، اما خودشان در مقابل از کوچکترین عقب نشینی از موضع خود نکرده و کوچکترین خواست جامعه جهانی رو تا کنون برآورده نکردن. فکر میکنین که بالاخره یک راه حل در این زمینه به وجود بره؟ چون در حال حاضر یک آنچه دیده میشه و نظر میرسه یک بنبست است.
خب متاسفانه از فضای سیاسی حاکم در جهان طالبا استفاده ازلی دارن. من بیشتر در این برنامه شما شنیدم که روز پیشنبه انتخابات ایالات متحده امریکا برگزار خواهد شد. به همین ترتیب جهان یک سری از کشورهای بسیار مؤثر مسئولیت هایی دارن که حتی بعضی مسائل برشان خیلی او اهمیت را که در گذشته داشته نداره متاسفانه و طالب هم از این فضا استفاده اعظمی می کنه و متاسفانه در بخش منفی در نقض حقوق بشری مردم بری که فرصت ها را از مردم افغانستان بگیره. اگر می برای طالب بیترین رایی بود که برای رجوع بکنه برای آرای مردم افغانستان و یک مشروعیت داخلی کسب بکنه از مردم افغانستان و بعد از اون برای دستر از این که چطور قوانین تعریف شده این راسته باشه این را که بخواه همه چیز به قرآن و به شریعت رد بوده در حالی که افغانستان یکانه کشور اسلامی نیست. اکثریت کشورهای اسلامی همه بدون استثناء دارای قانون اساسی هستند و نظر به اون قوانین اینا در اونجا حکومت داری صورت میگیرد. اما متاسفانه که فضای فعلی افغانستان و در حقیقت فضای جهان طالبا را جسورتر ساخته و طالبا ادامه میتن این نقض حقوق بشریشان و این وضعیت را که متاسفانه گرفتن فرصت از مردم افغانستان از نسل های آینده است این را متاسفانه ادامه میتن. امیدوار هستم که بزرگترین فرصت ما مردم افغانستان یک راه چاره‌ای در ازی بسنجیم، اگر نه چند نسل تاوانی را خواهد پرداخت.
تشکر آقای طیب.
جناب همدرد صاحب، یو مهم بحث هغه ده چې طیب صاحب ورته اشاره وکړه چې په ټول اسلامي هیوادونو کې اساسي قوانین شته او نور حقوق هم ورکول کېږي خلکو ته، اما پوښتنه ممکن د عام ولس سره دا وي چې ولې افغانستان په داسې یوې بېلګې باندې بدل شوی دی چې په دې نړۍ کې د ټولو هیوادونو سره توپیر لري. مثلا افغانستان اساسي قانون نه لري، مثلا افغانستان نظام په رسمیت نه پیژندل کیږي، داخلي او بهرنی مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، ملي سرود نه لري، پارلمان نه لري چې قوانین تصویب کړي او په هغه کې په یو شکل د اشکالو باندې د ولس رایه موجوده وي، او که یا د پارلمان سره ځینې طالب چارواکي حساسیت لري، هغه شورا نشته، هغه لویه شورا نشته چې په دین کې پی ټینګار شوی دی چې هر کار چې کوي په شورا باندې وکړي. یعنی ولې دغه افغانستان ولې دغه یو هیواد باندې بدل شو؟
ګورې کله چې په دوها کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د ټیم مذاکرات روانو، دوی یو طرحه سیاسي عذاب تم را رسولې وه د جمهوریت چارواکو ته ولسمشر ته، دوی سره شریک کړه، په هغو کې د سیاسي عذاب نظریات هم واخیستل. په هغو کې یو له غوښتنو څخه دا وو چې د یو څه وخت لپاره به د دولت چارې طالبانو ته سپاري، دا چې دا مدت به درې کاله وي یا دا مده به درې کاله وي، دوه کاله به وي، څلور کاله به وي، دا خپل دوی ورته ټاکلې ده. امریکا او طالبانو په خپلو کې مذاکرات سره کړي دي. ولې په دې برخه کې ویلي وو چې په دې وخت کې به د سنا مجلس او یعنی ولسي جرګه او مشرانو جرګه دا به هم د تعلیق په حالت کې وي، دا به شتون ونه لري، اساسي قانون به همدغه قانون وي. ولې دوی به تطبیقوي که به نه تطبیقوي؟ هغه واقعي دوی ته ورکړی دا، دوی به دا حق هم نه لري چې پخوانیو مجرمینو ته جزا ورکړي. ولې که د دوی په دوران کې چا کوم جرم څه شی وکړه، د هغه حق لري چې هغوی ته مجازات ورکړي، یعنی د پخوانیو چارواکو د بندي کولو حق یې هم لا نه ده ورکړی. د دې تر څنګ دا چې نړیوالو دوی بیرته راوستل، فکر کوم دا پښتنه خو اول باید له نړیوالو څخه وسي چې ولې داسې افغانستان بې سرنوشت او بې برخلیکه پرېښوده. دوهمه خبره دا چې د دوی دولت تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی. کله چې یو دولت رسمیت ونه لري، نو په هغه کې قانون اساسي، په هغه کې پارلمان یا مثلا مشرانو جرګه، ولسي جرګه، او په هغه کې دغه نورې برخې چې هغه په یو دولت کې باید شتون ولري، دا غوښتن معنا نه لري. د دوی د حکومت یا دولت نویت امارت ده. په امارت کې موږ تاسې پوهیږو چې مثلا دوی امیر المؤمنین لري، البته دوی ورته امیر المؤمنین وایي، په داسې حال کې چې نور اسلامي هیوادونه هغه نه مني د امیر المؤمنین په حیث باندې. امیر المؤمنین خو په دې معنا ده چې د ټولو په نړۍ کې څومره مسلمانان دي، د ټولو امیر باید اوسي، کې هغه ته موږ تاسې امیر المؤمنین ویلای سو. ولې دا چې د دوی په امارت کې چې خپل مشر ته امیر المؤمنین خطاب کوي، په دې خاطر باندې د دوی دغه د دولت چارې چې دي د یو نفر په لاس کې دي، ټول واک د یو نفر په لاس کې ده، د هغه امر قابل د تطبیق ته پارچا باندې، یعنی هغه دیموکراتیک فضا چې هلته د خلکو نظریات پکې واورېدلی سي، حتی اسلام چې ورته ویلي دي چې یو بل سره په چارو کې مشوره وکړي، هغه د مشورې دغه هم تر ډېره پورې ارزښت نه لري. بدبختانه باید وویلی سي، ځکه که مشورې پکې ارزښت درلوده، د اوسنیو چارواکو کې ډېر د دې طرفداران دي چې باید نجونو مکتبونه، د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې باید پرانستل سي، خو د دوی نه مشوره اورېدل کېږي نه غږ اورېدل کېږي، ځکه چې دوی دا فشارونه چې لا ډېر کړي دي په همدې خاطر دي، تر څو نړیوال دې ته مجبوره کړي چې د افغانانو چې کوم شکایتونه او چیغې شروع کړي دي، افغانانو هم په وطن کې، هم له وطنه د باندې، هم د نجونو ژړاګانې او چیغې چې پورته شوې، دا یو ډول په نړیوال باندې فشار راوړي، تر څو نړیوال دې ته حاضر سي چې دوی په رسمیت وپېژني. بالاخره اصلي هدف په رسمیت پېژندل دي، له هغه وروسته به بیا دوی دغه په قانون باندې کار کوي. زه باور لرم چې پر دې شاته دوی په اساسي قانون هم کار کړی وي، تر ډېره به کار پرې کړی وي، ترې واده به آماده کړی هم وي، خو اعلانوي نه، تر هغه پورې به دوی نه اعلانوي، تر څو چې دوی سره نړیوال په یو میز باندې کېنني او د رسمیت پېژندنې دغه پروسه یا بهیر پیل نه سي، یا هغه وعده چې دوی کړې وه په هغه طرحه کې چې په دوها کې مذاکرات لا روان وو، فاینل یا نهایي سوی نه وو، او سیاسي عذابو ته راوړي وو، په هغه کې دا هم وو چې یو ګډ شموله اسلامي دولت به رامنځته کېږي، او په دې کې به یو عالي شورا موجوده وي چې په هغه کې به د طالبانو نمایندګان هم وي، د نورو سیاسي جهادي تنظیمونو مشران به هم وي پکې، او د جمهوریت له مشرانو څخه هم یو څو نفر پکې په نظر کې نیول سی او چې هغه هم باید اوسي کې تقریبا لشلو څخه تر دیر شو نفر وو
دا د چا طرح و دا د چا طرح
و دولت د علي شورا باید لشلو تر دیر شو نفر وي او د دوی په واسطه باندې براتلون کې کاندیدان نهایي کېږي بیا به په د ټاکنو په شکل باندې
راځي
کله د ایران په شکل داسې یو سیستم غوښتل چې رامنز تکړي
همدار صاحب دا د چا طرح و دغه طرح د جزئیات چې تاسو شریک کړل چې په دغه شکل کې کڅم چې وخت وستر شو د نظام ملاړو
او دا طرح د زلمی خلیزاد د ټیم له خوا څخه ډاکټر صاحب عبد الله ته ولسمشر اشرف غنی ته خواني ولسمشر اشرف غنی ته دوی ته ورکړل شوی و د ډاکټر صاحب عبد الله له خوا لمونږ سره د احزاب د نمائندگانو په هي شریک شو زمونږ نظریات په کې وختل پاغه وخت کې زه د سولې ملي مسالې علي شورا کې د سیاسي احزاب د سټراتیجی او پالیسی د کمیشن منتخب مشر وم نو مونږ بیا د خپل احزاب په نمائندګۍ سره خپل نظریات هر څور سره شریک کړي دي خو بدبختانه هغه زمونږ نظریات هم ټول تر خاورو لاندې سو او هغه تطبیق هم نسو او داسې یو حالت رامنځته شو چې نو د دوی هغه د سولې پروګرام نتیجه ورکړه او هلته د امریکې ځواکونو یو څه عجله وکړه چې په اوکراین کې بوختېدل نور ځایونو کې بوختېدل افغانستان همدغسې بې برخلیکه پرېښوده د دوهې پروسه تقریبا ناکامه پروسه سوه صحیح ده چې طالبان یې راوستل دي هغوی لپاره په ګټه تمامه سوه ولې په ټوله کې د افغان ولس او د جمهوریت لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره دا یو ناکامه پروسه وه چې تمامه سوه.
بله تشکر آقای همدرد. فقط 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای طایب شما بیشتر اشاره داشتین به اینکه شاید یک نشست بعدی در دوحه هم برای بفته. پس از اینکه در نشست سومی جامعه جهانی و یا سازمان ملل متحد که گردانندگی و میزبانی را به عهده داشت با خواهش طالبان تمکین کردن و آجندا را تغییر دادن به این معنا که در او نه فعالان حقوق بشر و نه فعالان حقوق زنان اشتراک داشتند. فکر میکنین یک نشست بعدی دوحه بدون اشتراک طرف ها بدون اشتراک نماینده های مردم افغانستان به یک نتیجه ملموس دست خواهد یافت؟
آسی بیشه یکی از دلایل کلی همون پروسه انتقادات خیلی زیاده است که متوجه همون راوندی سی نشست شد که ملل متحد با مذاکره که با طالبا کرد و در بدل حضور هیئت طالبا متاسفانه از بعض مسائل گذشتی باعث انتقاد شدید اکثریت کشورها فعالین حقوق بشر و به همین ترتیب جناهای مختلف مردم افغانستان شد. از او خاطر پروسه یک ذره به کندی پیش میره، اما این بار تلاش خانم معاون سرمنشی که در این پروسه شریک است فکر میکنم نیست که در پهلوی از اینکه طالبا را متقاعد به این بکنن که بخش زیروند باشن به این زمان آنمو همه شمول بودن پروسه را به یک شکل تأمین بکنن تا اینکه مورد انتقاد هم کشورهایی که قبلا انتقاد کردن و هم مردم افغانستان که از هر گوشه و کنار جهان این پروسه را به انتقاد گرفتن فکر یک چیز نشوه. اما هدف اصلی در اونجا نمو مسئله تعیین یک نماینده ویژه است در ازی که بخش ناتمام موافقتنامه دوحه را که پیشتر میمانتان یاد کرد اگر بتانن که اون مذاکرات از سر بگیرن و یک نظامی را که خاص مردم افغانستان و اکثریت جناهای سیاسی موجود و به همین ترتیب زنان و دختران در افغانستان بتانن که این به همون مسیر سوق بتن و اگر موفق شود طرح آقای سیمیدریاغلو میتونه که بازانمون راه گشا باشه برای ازی که ما یک افغانستانه که شریک جامعه جهانی شریک مطمئن جامعه جهانی باشه و در این زمان در داخل افغانستان مردم افغانستان هم از نگاه مشروعیت دادن به همون شکل حکومت داری که هست و هم از نگاه حقوق و آزادی های اساسیشان تا یک جای بتانن که نفس بگیرن.
تشکر آقای طایب.
جناب همدرد صاحب د دوهی د غونډه یادونه وشوه، یو څه خبرونه خبره شول چې په ترکیه کې هم یو غونډه شوې ده د بندو دروازو تر شا او د دغه غونډې جزئیات د خلکو سره شریک شوی نه دي. تاسو په دې اړه څونه معلومات لرئ؟ دغه غونډه چا جوړه کړې وه او هدف یې څه؟
زه فکر کوم دا ډول ساید لائن ساید میټینګز ورته ویلې سو یا وزیم د څنګه جلسې یا ناستې ورته ویلې سو دا دومره ګټورې نه دي ولی اوازې چې اوسنۍ واکمنانو د جمهوریت د چارواکو ترمنځ هغه د دوستی فضا حاکم اول دی چې د اصلي خبرو لپاره چې بیا کله شروع کیږي او د امریکا او د نړیوالو د ملل متحدو د دوی په منځګړیتوب به شروع کیږي د هغه لپاره د زمینه مساعدولو لپاره یا زمینې برابرولو لپاره به یو څه ګټور وي نور داسې نتیجه له دې څخه نه اخیستل کیږي چې پخوانی چارواکي له اوسنیو واکمنانو سره یوې پریکړې او حلارې ته ورسیږي او هوکړه وکړي دا صلاحیت نه دا خوا لري نه هغه خوا لري دا پریکړه دوی نشي کولی کله چې دوی یو بل سره په دا ډول ناستو کې یو بل سره ګوري لکه په ترکیه کې چې ناسته کړې وه یا په دوبۍ کې کله کېدای شي ناسته وکړي یا په اروپا کې ناستې کوي سره دا یوازې د اړیکو د نږدې کولو او د واټن د راکمولو لپاره ګټور تمامېدلی شي
دلته د اړیکو مسله ګورئ صاحب دلته د اړیکو مسله او د دوستۍ د فضا د رامنځته کولو مسله ځکه مطرح نه ده چې په تېرو درېو کلونو کې د طالبانو د حاکمیت سره سم د طالبانو دریځ ډېر واضح ده هر هغه څوک چې له افغانستان به روسیږي او ځانته سیاستوال وي را دي شي باید دی وکي او په خپل کورو کې د کینی خپل ژوند کې دلته خو هیڅ کله د طالبانو لخوا داسې یو څه نه دی ویل شوي دي چې موږ دوی سره غواړو مذاکره وکړو خبرې کوو دوستي فضا رامنځته شي دغه فضا چې رامنځته شوه بیا موږ دوی سره کینو بیخي منتفی ده د طالب له ادرس نه
فقط دو دقیقه وخت داره نه قایم در
دا صلاحیت نه دی طالب ده نه دی جمهوریت ته نه دی بل چا ده دا صلاحیت دی افغان ولس ده طالب بنن وی سبب نه وی لکه څنګه جمهوریت شل کاله وو بیا نه وو افغانستان د انقلابونو هیواد ده دلته دولتونه چپکیږي او ځی خلک ځی نور راځي حکومت کوي افغانستان دی افغانستان دی ولس ده دا نه دی طالب ده نه دی جمهوریت ده نه دی کمونیست ده نه دی خلقی ده نه دی بل ده نه دی بل ده دا دی افغان ولس هیواد ده د افغانستان ولست بدلته دایمي پکې پاتې وي چې هر افغان وي ټول افغانستان دی هغه د چارواکو نه د چارواکي بننوي سبب نه وي ولی په ټوله کې دا دریز د اوس لپاره د دې لپاره دا ترسو دغه د مذاکراتو سیستم بيخي لمنځه یوسي د خپل کوکه وکړ چې چارواکي راجست کړي یو څو چارواکي ورغله په همدې شکل د دې لپاره چې وطن یې یادې د خپل کورنۍ یې یادې دلې لاړ وطن کې اوسېږي په همدې شکل کارتونه ورته ورکړي چې دوی محافظت باید وشي که څه هم ځینو بیا وروسته شکایتونه درلودل د چا ځمکې غصب شوي چا سره زور زیاتی سوی وو ظلمونه پې سوي وو بلاخره شکایتونه تر نړیوالو پورې ورسېدل رسنیو کې رسنی سول نو دا چې دوی دغه کلک دریز رانیولی ده دا په دې خاطر تر څو مقابل لوری دې ته آماده کړي چې اوس موږ قوت کې یو له تا سره اصلا مذاکره نه کوم راځه مهرباني وکړه زما د حکومت تر چا تر لاندې قرار په کور کې کینا فرض کا زه د یو تعلیم یافته ځوان په هیڅ باندې زه وطن ته لاړم که چیرې زه مثلا یو ډیر لوی چارواکی وای په جمهوریت کې که څه کار کړی ته خو په هغه ساته نه وو چې تصمیم ګیري په ساته باندې واوسېږو ولی که زه چیرې لوی چارواکی واوسېږم تعلیم یافته واوسېږم زه د دې خوب او ارمان ولرم چې یو وخت کې زه باید د افغانستان ولسمشر شم آیا زه بیا راځم قرار په کور کې کینم که غواړم د افغانستان لپاره کار وکړم
تشکر
دې خبر ته چې زه په افغانستان کې په راکټ ډول سره نه کینم
وقت کم ده جناب اندرس راپورون نورم
شد تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای طایب آقای همدرد که با وجود مصرفیت ها در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم در لحظات آخر برنامه در رابطه با گزارش تازه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر همکار ما گزارش در جزئیات تهیه کرده که با هم میبینیم
ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز جمعه گزارش جدید خود را درباره وضعیت بشری در افغانستان به اعضای 79 مجمع نشست عمومی ملل متحد ارائه کرد و گفت که در 3 گذشته وضعیت بشری در این کشور بدتر شده و یک طرح جامع برای جلوگیری از گسترش این وضعیت نیاز است.
پس از گذشت بیش از 3 از حکومت طالبان طبق گزارش من وضعیت حقوق بشر همچنان رو به وخامت است. برخی تحولات مثبت در برخی زمینه ها ادعا می شود. مانند مبارزه با مواد مخدر. اما همچنان دن پرخاشگرانه تر این گروه به نظر می رسد به طور فزاینده حاکمیت ملی را تحمیل می کند. التزامات حقوق بشریشان را نادیده می گیرند و همچنان همکاری و دسترسی من با آن کشور را رد می کنند.
او همچنان گفت که وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان، دختران، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان در این کشور نسبت به هر زمان دیگر وخیم شده و هشدار داد که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، روند مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.
Afghanistan remains the only country in the world.
افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن زنان و دختران نمی توانند از تحصیلات بالاتر از صنف ششم برخوردار شوند و اکنون بیش از 3 سال است که زنان در تمام جنبه‌های زندگیشان تحت تأثیر محدودیت‌های طالبان قرار دارند. اخیراً یک قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر فهرست گسترده‌تر از محدودیت‌هایی را که آشکارا حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند در افغانستان توشیح کرده اند.
از جانب دیگر نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از گزارش جدید ریچارد بنت حمایت کرده و ضمن انتقاد از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور شده است.
ما کاملا از سفارشات مطرح شده در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد حمایت می‌کنیم. به علاوه بر تقاضا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، خواهان ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی مستقل در افغانستان هستیم.
فائق از تلاش‌های استرالیا، کانادا، آلمان و هلند برای کشانیدن طالبان به محکمه بین‌المللی استقبال کرد. اخیراً استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نیویورک اعلام کردند که آنان این روند حقوقی را آغاز می‌کنند که می‌تواند به نشست استماعی در محکمه بین‌المللی عدالت در هاگ منتج شود.
ما هم از این طرح جدید که ارائه کرده به جهان استقبال میکنیم و جهانیان میخواییم که در مقابل تمام ظلم و جنایت طالبان استادگی کنند و در کنار مردم افغانستان بیستند.
طالبان همواره گفتند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس احکام شریعت اسلامی تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را موضوعی داخلی افغانستان عنوان کردند. ریچارد بنت در حال این گزارش خود را با اعضای سازمان ملل متحد شریک کرد که طالبان در جریان امسال از سفر او به افغانستان جلوگیری کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تاریخ 20 ماه آگست در مصاحبه با رسانه آلمانی دویچه وله دلیل ممنوعیت سفر بنت را تبلیغات وی علیه حکومت طالبان بیان کرد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه رک و راست. سپین خبری که در همینجا به پایان رسید. وقت خوشی برای شما تمنا داریم.
رون دوستانو موندم اجازه را که تر بلخ برامونه چی بیا هم استاسو خدمت تازیلی گو بخواه کنم. افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریم زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاڑا لا پنتگان نا را پورونه.
دا دیدر چنگ دا جوند پا امریکا که دا خبرون و لڑای دا امریکایانو دا جوند کلتوری، تولنیز او اقتصادی ارخون انزوروی او پا امریکا که